واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکراتو نه هم پړاو په څلورمه ورځ د یکشنبې په ورځ سهار لس بجې پیل شو او د شپې تر ناوخته د قطر په ځای وخت روان و. د قطر په پلازمینې دوحې کې په روانو مذاکراتو کې د طالبانو لخوا شپاړس غړي شامل دي. د افغانستان رسنیو ویل دي چې د خبرو اترو په دغه پړاو کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موده د 15 څخه تر 16 میاشتو پورې په بشپړېدو موافقه سوي او په دغه موافقه به د طالبانو د خبرو اترو مرستیال ملا برادر لخوا دغه موافقه لاسلیک سي، خو خپلواکو منابعو د دې خبرې تر اوسه پخلی نه دی کړی. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګری د باندې د بم چاودنه سوي ده چې د درو کسانو د ټپي کېدو معلومات دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د پاکستان د کونسلګری ټول کارکونکي خوندي دي، خو د پولیسو یو چارواکي او د ویزې عریضې لپاره راغلي دوه کسان زخمي سوي دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو سره په اړیکه کې دی چې د کونسل جنرال او کارکونکو امنیت نور هم بهتره کړل سي. راپورونه وایي چې دغه چاودنه د سړک د غاړې ایښودل سوي چاودونکي مواد د لارې سوي او په هغه ځای کې سوي چې خلک د ویزې لپاره په لیکو کې درېږي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت یوې ډلې هم نه دی منلی. چین امریکا ته خبرداری ورکړی دی که د غیر قانوني تجارتي اقداماتو لاس وانخلي نو د بیا پایلو تیار اوسي. چین دغه خبرداری په داسې وخت کې ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین په 550 میلیارد ډالر وارداتو باندې 5% اضافي تعرفې لګولو اعلان کړی دی. له دې مخکې چین د امریکا د 50 میلیارد ډالر وارداتو د تعرفو لګولو اعلان کړی و. د رویټرز خبري ایجنس لیکي چې د چین د تجارت وزارت په بیان کې د امریکا د دغو اقداماتو غندنه سوي ده. په بیان کې راغلی چې د امریکا یو اړخیز اقدام د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ د سوي تفاهم ښکاره سرغړونه ده. په بیان کې دا هم ویل سوي چې د امریکا دا اقدام د دوه اړخیز درناوي او نړیوال تجارتي عمل ته سخت تاوان رسولی. چین امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې دوی د چین د ولس زغم او حوصلې په اړه د سوه تفاهم کې باید ونه اوسي. جمهور رئیس ټرمپ د چین په وارداتو اضافي ګمرکي تعرفې لګولو اعلان د جمعې په ورځ کړی و او ویلي وو چې امریکا به د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه د چین په 250 میلیارد ډالر د ارزښت سامانونو اضافي تعرفې د 25% څخه 10% ته لوړې کړي. بلې خوا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ویلي چې د خپلو لویدیځو متحدینو سره ښې اړیکې لري او د دغو هیوادونو ترمنځ یې د اختلافاتو راپورټونه رد کړل. خو د راپورونو له مخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین سره سوداګریز رقابت، د ایران د اټومي پروګرام او د شمالي کوریا لخوا د خطرونو په ګډون په ځینو مهمو مسلو د نړۍ د مشرانو سره د نظر اختلاف لري. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اوو.
د نړۍ دوه سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې د بحث اساسي ټکی د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې د بیا ورګډېدلو لپاره د ډونالډ ټرمپ وړاندیز او د ایران اټومي پروګرام دی. په دې غونډه کې دوه سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د امنیت او د نړۍ د اقتصاد په اړه بحث وکړ. دا د ورځنۍ غونډه ښایي د ایران د اټومي پروګرام او له دې ډلې سره د روسیې د احتمالي یو ځای کېدلو له امله پیچلو بحثونو ته لاره پرانیزي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن یکشن بی دی جی اوه په غونډه کې وویل چې دوه سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د ایران په اړه په یوه ګډ اقدام موافقه کړې ده څو د تهران سره شخړه کمه کړي او نویو مذاکراتو ته لاره پرانیزي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
په ترکیه کې چارواکي وایي چې د عراق په شمال کې له کوردي وسلوالو سره په نښته کې درې عسکر وژل شوي دي. د ترکیه دولتي اژانس د دفاع وزارت د چارواکو له خولې لیکلي دي چې د یکشنبې په ورځ له کوردي یاغیانو سره په نښته کې لږ تر لږه و نور سرتیر ژوبل سوي هم دي. د ترکیه پوځ د 2019 کال د اګست په میاشت کې د چنګال په نامه د کوردستان د کارګر ګوند پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. په دغو عملیاتو کې د عراق په شمال کې د کندیل په غرنیو سیمو کې د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو مرکزونه په نښه کېږي. د کوردستان کارګر ګوند د 1940 کال راهیسې له ترکیه څخه د بلتون غوښتنه کوي او وسلوال مقاومت کوي. په دغه مبارزه کې تر دې دمه لسګونه زره خلک وژل سوي دي او ژوبل سوي دي. ترکیه، امریکا او اروپایي ټولنه د کوردستان د کارګر ګوند یو تراګره ډله ګڼي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ په واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل.
دا هم د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو نتایجو ته په تمه دی، خو په اړه یې اندېښنه هم لري. سفیر عدل راز په دې خبره ټینګار کړی چې د سولې په روانو مذاکراتو کې باید د جمهوري ریاست ټاکنې او د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې تضمین شي. تفصیلی د وحید فیضین اورو.
په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات جدي پړاو ته رسیدلي او وایي ممکن ډېر ژر ایوي نتیجې ته ورسیږي، خو د دغو مذاکراتو د نتایجو په هکله د افغانستان حکومت لا هم اندېښمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز تیره ورځ آشنا ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې دوی زیات هیله مند دي، خو د مذاکراتو د نتایجو په هکله اندېښمن دي.
افغانستان در یک شرایط بسیار حساس قرار داره و انتخابات افغانستان به بسیار زودی در ماه سپتامبر برگزار میشه و به افغانستان یک کشور اسلامی و جمهوریت است و نظام جمهوریت همیشه در افغانستان باقی خواهد ماند.
مېرمن راز د څرګندونې په نیویارک کې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کالیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړې. په همدې مراسمو کې د افغانستان جنرال قونسل زړګي سجاد ویل د سولې په مذاکراتو کې باید د افغانستان ارزښتونه وساتل شي.
د نیویارک میشت افغانانو هم خبرې وکړې. د دوی غوښتنه دا ده چې د سولې په بهیر کې ارزښتونه او اساسي قانون باید وساتل شي او باید ملاتړ یې وشي.
په امریکا کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی سولې ته هیله مند دي.
هیلمنه یم چې په افغانستان کې سراسري سوله ټینګه شي او د خلکو ترمنځ ښه همغږي ووسی. سوله د افغانستان خلک راولي نه پرېدي. هیله لرم چې دا سوله خپلو هیوادوالو میرمنو ماشومانو ته ولرو.
ما جزء از مملکت افغانستان هستیم.
مون د افغانستان برخه یو. نن مو د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه ل خپلو مسلمانو، هندو او سیکرونو سره ولمانځله. مونږ ډیر خوشاله یو چې یو ځای سره ناست یو او دا جشن لمانځو.
په عین وخت کې سعودي عربستان ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په جدې کې د اسلامي همکاریو سازمان سکرتر جنرال ډاکټر یوسف بن احمد العثیمین سره وکتل. دوړو لوریو د تروریزم او افراطیت سره د ګډې مبارزې او د افغانستان د حکومت سره طالبان د سولې په مخامخ مذاکراتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي د افغانستان جاید علما باید د اسلامي هیوادونو علماو سره په ګډه د ترحم او افراطیت
بزرګ اعظم وطن
د لمنځړولو او د مدرسو د نصاب په انسجام کار وکړي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
زمنګ د واشنگتن د سټډیون اوري. اجرائیه ریاست وی د ملي والی حکومت مشران د امریکایي او طالبانو د اساس ترمن د خبرو د جزئیاتونه تر ډیره خبر دي. د طالب یو پخوانی چارواکی ویلي چې دوه کې د امریکا او طالبانو ترمن پر روانو خبرو کې د دوه غاړو ترمن په نږدې ټولو مسایلو د نظر اختلاف لري شوی دی. په موقع په دې اکلا له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت.
د ملي یووالي دوه حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت مشران د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکا او طالبانو له اساسو سره د روانو خبرو د بهیر څخه تر ډیره به خبره ساتل شوي او دوی تمه دا ده چې د دواړو غاړو ترمنځ د هوکړې وروسته به بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان امید میسم وایي چې افغانان هیله لري چې د هوکړې وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي او روانې جګړې ته د خبرو له لارې هواری وشي.
زمون شلمندی دا ده چې بین الافغاني دیالوګ زمينه برابر وشي ترسو چې د افغانستان رسمي مرکشي پلاوي او د طالبان مرکشي پلاوي او بل سرکيني او د افغانستان نننۍ جګړه چې روانه ده د خبرتري لالارې حل شي. دا واځي خبره د طالبان هم چې وختنه لري او د حکومت هم وختنه لري.
د اجرایه ریاست دغه چارواکي د طالبان سره د مخامخ خبرو پاړه د هیله مندي په داسې حال کې سرګند کړي چې قطر په پایتخت دوه کې د طالبانو او امریکایي اساسو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو په لړ کې نه هم د دواړو خواو ترمن د خبرو دوام خبرونه ورکړ شوې دي. په دوه کې د خبرو دواړو غواړو امریکا غږ ته ویلي چې تیر درې ورځو بحثونو کې په ډیرو مسلو سره موافقې ته رسیدلي. په کابل کې طالبانو یو پخوانی چارواکی وحید مجدوی چې د امریکایي او طالبانو د اساسو ترمن په نږدې ټولو مسلو هوکړه شوې، خو امریکایي لوري په افغانستان کې د جمهوریت ټاکنو ته په پام لرنی د احتیاط لمخي ورو ګامونه اخلي. خغلی مجد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې امریکا نه غواړي چې خلک دا وګڼي چې دا هیواد په افغانستان کې د دیموکراسي دیموکراسي د بهیر سره مخالف دي.
موضوع دیګه موضوع خروج نیرو
بل مسله د بهرني زواکونو د وټلو مسله او د زواکونو وټلو ته محل ویشتي چې تر ډیره پر موافقه شوی او پایلې بای ټول زواکونه د 2000 کال تر پای افغانستان څخه وزي.
تمام نیرو از افغانستان خارج شو.
په افغانستان کې د جمهوریت ټاکونکو ته سلور دي شو دي پات دغه ټاکونکو ته په ولاړو ولس نوماندانو کې د ګوتو پښمیر د سولې پر ځای ټاکونکو ته لمړی توبر په دې نوماندانو کې جمهوریت محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دي. جمهوریت محمد اشرف غنی چې سعودي عربستان ته په دورزنی رسمي سفر تللی نن د یک شنبه په ورځ په جیزه کې د اسلامي همکاري سازمان سیکرټر جنرال ډاکټر یوسف بن احمد السمیمین سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او ټاکنو پر مسلو خبرې کړې. درګ لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلامي همکاري سازمان سیکرټر جنرال خاغلی غنی سره په کتنه کې د سولې بین افغاني خبرو او د جمهوریت سره ټاکنو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویل دي چې دا سازمان د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. په دغه بیان کې ویل شوي چې ډاکټر یوسف بن احمد السمیمین ژمنه کړې چې د جمهوریت سره ټاکنو د بهیر سره اند لپاره به افغانستان ته خپل څارونکي هم واسطي.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. برتانیوي ګارډین رسپانه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په موافقه روانه مذاکرې په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د خپلتیا د ختمولو لپاره د تړون موافقه ته ورته بللې. ورسپانه لیکي که څه هم تاریخ به په عین شکل بیا تکرار نشي خو بیا هم راتلونکي هیله بخونکي نه ښکاري. دا چې دا اندېښنه څومره پر ځای ده سیاسي مبصر مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا راډیو ته د سیول
بله شکه که سړی پر تلو کې نو د دواړو ترمنځ ډېرې ورته والی شته دی چې په ګوته کېدی شي د جنوا د ناستو او د اوسنۍ مذاکراتي بهیر ترمنځ. د افغانستان هر وګړی که په هره خوا کې د سوله غواړي لیکن په عینې حال کې ورسره تشویشونه هم لري. یو لوی شمېر خلک چې د موقت حکومت یا انتقالي حکومتونو مخالفت کوي د هغوی دلیل او استدلال همدا دی چې خدای مکړه هماغه د نویمې لسیزې تکرار تجربه نه کړو ولې چې دغه موقت حکومتونه د ماتېدو چانس او امکان یې خورا ډېر دي ټاکل شوي نظام یا منظم نظام څخه.
که د سولې موافقه لاسلیک هم شي بیا هم داسې اندېښنې شته دی چې څو کلونه به د افغانانو دپاره د چلنجونو نه ډکي. که چیرې دغه اندېښنې په ځای نو څه شی باید اوس وشي چې دغه اندېښنې د خلکو راکمې کړي؟
په لومړي سر کې باید د دغه تړونونو په اړوند نړیوال معتبر تضمینونه موجود اوسي. البته د ټولو اړخونو اړوند چې ټول به خپل هغه ژمنې چې په سولې تړونونو کې کوي هغه باندې به ودرېږي. دویمه خبره ډېره اساسي هغه دا ده چې د بین الافغاني مذاکرو په وخت کې روحیه ملي ګټو ته د ژمنتیا اوسېږي نه شخصي ګټو ته. موږ او تاسې ولیدل چې د مجاهدینو ترمنځ هغه مهال چې د نویمې لسیزې په پیل کې تړون امضا کېده نو هلته شخصي ګټو باندې ډېر ټینګار و او همدا لامل شو چې د دوی ترمنځ یو کشوګیر وشو. درېیمه برخه چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې افغانان ځان منسجم کړي کور دننه او په ټولو هغه اړخونو باندې د سار ژور نظر ولري. د مدني ټولنو په حیث د سیاسي احزابو په حیث د ځوانانو د ډلو په حیث د فعالینو په حیث او په ټولو ډلو باندې د سار نظر وساتي او هر څوک چې بې ځای اقدام کوي د هغه په مقابل کې په متحدانه ډول ودرېږي.
ولسمشر ټرمپ له ډېر وخت راهیسې په خپلو خبرو کې تل په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. خپل امریکا ته په ځانګړې توګه خپل ولسمشر ټرمپ ته د خپل کړې ژمنې د عملي کولو لپاره او د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره دا څه رقم یوه موقع ده چې هم خپل تعهد خپل خلکو ته په ځای کې او هم د افغانستان اوږدې جګړې ته چې افغانان ورنه نور پتنګ دي دا هم ختمه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان د جګړې یوازینی حل هماغه دی چې د امریکا ولس د افغانستان ولس چې غواړي هغه سوله ییز جوړجاړی دی. کاش دغه نقطې په اهمیت باندې 2001 کې بوش پوه شوی وای یا د هغې نه وروسته خپله دوهمه دوره کې هم پوه شوی نو شاید حالات دې حد ته نه وای رارسېدلي. اوس هم ضرورت دا دی چې ټرمپ او په دې برخه کې د افغانستان د سولې په برخه کې پر ځای د دې چې خپل د ټاکنیز سیاست باندې ټینګار کوي، افغانستان حکومت پر ځای د دې چې خپل ټاکنیز سیاست باندې ټینګار کوي، او طالبان چې بیا بیرته د واک ګټلو باندې ټینګار کوي، په دې فکر کې چې څنګه د امریکایانو د افغانستان څخه د وتلو او په افغانستان کې د یو باثباته ټولنې د رامنځته کولو لپاره مخلصانه هلې ځلې وشو. دغه هلې ځلې قربانۍ ته اړتیا لري او درې واړه اړخونه باید قربانۍ ته چمتو شي.
نو په داسې یو حال کې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې را روانې دي، په امریکا کې هم د جمهوري ریاست ټاکنې را روانې دي، او ساس په وینا چې طالبان هم د قدرت په لټه کې دي، او خپل د امریکا داخلي سیاست ته وکتل شي چې دلته د افغانستان د جګړې د پای په باس کې یو څه زده ناقص نظریات داخل کې دلته موجود دي. د ټولو مسایلو ته په کاتو د سولې د روانو مذاکراتو نه د سره کوم نتیجې تما باید خبرو نه وشي.
خوشبینی خوشتره، اما غټ ستونزه دا ده چې د خوشبینی ترڅنګ ډېر غټ تشویشي مري، او تر ټولو مهم تشویش دا ده چې پس له مذاکرې طالب په کوم چوکاټ کې د کومو حقوقي جوړښتونو په چوکاټ کې بیرته افغانستان ترازی، د دوی تعامل سیاسي تعامل اجتماعي تعامل به څنګه وي، او دغه یو څه تشویشونه شته. لیکن په ټوله کې خوشبیني زه ډېر خوشبینه یم. په عین حال کې ضروري دا ده چې بین الافغاني مذاکره د همکارۍ او د افغان ولس د خیر په نظر کې ساتلو په رڼا کې مخته یوړل شي.
ډیره مننه رحیم صاحب. کورم ودان،
کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په هدفونو باندې حمله کړې و چې په دغه هیواد باندې هغه څه ناکامه کړي چې دا ورته د ډرون وژونکي حمله وایي. د امریکا کا خبریال لندا گریتسٹن په دې باره کې له بیت المقدس نه رپورت را لګل چې زمونږ همکار درته وړاندې کوي.
د ایران د انکار په وجود د دغه پیخي د اسرائیل او ایران ترمنځ نوی تاوتریخوالی ته لمن وهل ده. اسرائیل امر کړی دی چې د سوری سره د په خپل سرحد کې آیرن ډوم په نامه توغندي ځای په ځای شي. دا کم پیخیږي چې اسرائیل دی په سوری کې د ایران په هدفونو باندې د هوایی حملو مسولیت په غاړه واخلي، که څه هم چې اسرائیل په تیرو څو کالو کې دا رنګه په سلګونو حملې کړې دي. مګر صدراعظم بنیامین نتنیاهو دا ځل په ټویټ کې کریډټ اخیستی دی چې د پوځ د مهمو عملیاتو کوشش یې ستایلی دی، او وی ویلی ایران پلان درلود چې اسرائیل ته د چاودیدونکو موادو سره یو ځای وژونکي ډرون الوتکې واستوي. د ایران ته خبرداری ورکړل دی چې هیڅ چیرې مسؤلیت نه لري. د اسرائیلو پوځ ویل د ایران څلور میخانیکان نه په دې وروستیو وختو کې سوریې ته رسیدلی دي چې په اصطلاح د کامیکاس په نامه ډرون تجربه کې هر یوې په چاودیدونکو موادو سنبال دی. د بشری حقوقو لپاره د سوری د ابزرویټوري په نامه موسسي راپورټ ورکړی دی چې د حزب الله د سازمان د دوه جنګیالیو په شمول 15 تنه وژل شوي وو. لیکن د رویټرز خبری آژانس د ایران د یو لوړ رتبه چارواکي محسن رضایی له قوله وایي اسرائیل د دې ډول حملې قابلیت نه لري. د اسرائیلو د کابینی وزیر زاچی هنگبی انویل اسرائیلو د استخباراتو د معلوماتو په اساس اقدام کړی دی چې پیښیدونکي حمله شنډه کړي. دوی ویل اسرائیل په ایران کې یو خاص مرکز له نږدې نه څاري او پوهېده چې حمله پلان شوی وه چې له هغه مرکز نه وشي. د اسرائیلو د ملي امنیت پخوانی مشاور یعقوب اومد رور ویل اسرائیل په سوری کې د ایران د قوي کېدو په باره کې اندېښمن دی. اسرائیل اوس د هغې اوږدې هڅې په منځ کې دی چې غواړي په سوری کې ایرانیان د جنگ د مستقیم ماشین له جوړېدو نه منع کړي. دوی ویلي دوی یو په لبنان کې لري چې حزب الله یې کنټرولوي، او دوی غواړي د جنگ یو مستقل ماشین په سوری کې جوړ کړي چې د ایران لخوا به کنټرولېږي. اسرائیلو د توغندۍ وزود بیټري چې ایران ډوم سیستم په نامه یادیږي خپل شمالي سرحد ته انتقال کړی دی چې په اسرائیلو باندې د ایران د توغندۍ و د توغولو په وخت کې ورنه کار واخیستلی شي. په عین حال کې حزب الله وایي د اسرایلو دوه بی پلوټ الوتکې یعنی ډرون د شپې لخوا په لبنان کې غورځېدلې دي. دوهمه ډرون الوتکه په هغه ودانۍ را غورځېدلې ده چې دغه ودانۍ د پایتخت بیروت په شاوخوا کې د دایي په سیمه کې وه چې د حزب الله د مطبوعاتو مرکز پکې و. د حزب الله نطاق محمد عفیف د اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویلې موږ د ډرون الوتکې نه دي را غورځولې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه سهارنۍ خبرونه اوري. په خوست کې مدني فعالان له روغتیایي مسؤلانو نه غوښتي چې د ګزند ضد واکسین په برخه کې د ښځو پوهاوي ته ډیره پاملرنه وکړي. د دوی په وینا خزه هم ماشومان ته د واکسین په تطبیق کې مهم رول لري. په همدې اړه د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
یو شمیر خزینه مدني فعالان په دې باور دي چې خزه په خپل کورنۍ کې ماشومان ته د واکسین په تطبیق کې مهم رول لري او تر ډیره بریده کولای شي د خپل کورنۍ انکاري نارینه غړو ته قناعت ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکو نادیا باوري له روغتیایي مسؤلانو غوښتنه لري چې د ګوزن ضد واکسین په برخه کې د خزینه و د پوهاوي د کچې د لوړوي لپاره پراخ عامه پوهاوی وکړي.
کړای شي مېرمنې هم که موږ کومې خویندې چې دوی کلینیکونو ته لاسرسی لري یا داسې میډیا ونهاوري یو څه پوهېږي نو هغه کړای شي چې خپل خاوندان ته قناعت ورکړي تر څو ماشومان واکسین کړو. څنګه چې نیمه ټولنه سړی جوړوي ښځه هم جوړوي ډېر مهم ده په هره برخه کې د خویندو رول، خو په دې برخه کې هم مهم ده دوی کړای شي چې خپلو خاوندانو ته قناعت ورکړي.
د دې ولایت خزینه مدني فعالان وایي چې د ګوزنزید واکسین د کمپاینونو پر مهال د ښځو په وسیله د عامه پوهاوي برخې ته لږه او یا هیڅ پاملرنه شوې. د دوی په وینا که دا کار وشي اغیز به یې ډیر وي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري آشنا راډیو ته وویل چې دې مسئلې ته متوجه شوي دي، خو زیاتوي ستونزه دا ده چې د خزینه کارکوونکو په ګمارلو نه دي بریالي شوي.
موږ باید نهایي نور هم هڅې وکړو تر څو وکړای شو چې دغه حل لارې ته لاسرسی ولرو. ولې ستونزه او مشکلات تاسو په خپل وینې په خوست ولایت کې چې په لور پراتو سیمو کې موږ خویندې زړه نه کوي چې د واکسین پروګرامونو کې موږ سره کار وکړي. بیا هم که څوک دې ته حاضر وي موږ هر وخت عامې روغتیا ریاست ورته لابی کوي.
په همدې حال کې د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال لومیندو غوښتنه لري چې له دایمي فلج څخه د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د هر کمپاین پر مهال هغوی ته د واکسین په ورکړه کې له ناغېړۍ ځان وساتي.
دې له خاطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل دپاره د کورنۍ دپاره د اوږو بار وي، باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي ناروغي ده. د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي، هیڅ بل ماشوم د دغې ناروغۍ له خطره خوندي نه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
استرالیا به د فارس خلیج ته جنگی کشتی او اکتشافی الوتکې ولیږي تر څو په هغه نړیوالو کوښښونو کې ګډون وکړي چې هدف یې د هرمز په تنګي کې د ایران د اقداماتو سره مبارزه کول دي. د هرمز تنګۍ په نړۍ کې د کشتیو یوه له مهمو لارو نه ده. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی نه رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
استرالیا د امریکا په مشرۍ په نظامی کوشش کې په شاملېدو باندې په هفتو غور کاوه چې په دې کوشش کې برتانیا او بحرین هم شامل دي. په سیمه کې تاوتریخوالی وروسته له هغه پیدا شولو چې د برطانیې قواوو د ایران د ټینکر په نیولو کې د جبل طارق د سیمې د چارواکو سره مرسته وکړه چې ګمان کېږي سوریې ته تیل وړل. دا د اروپایي اتحادیې له بندیزونو نه سرغړونه ده. ایران په بدل کې د فارس په خلیج کې د برطانیا کشتۍ ضبط کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو په روانه میاشت کې سیدنی ته د سفر په ترڅ کې له استرالیا نه وغوښتل په هغه کوښښونو کې برخه واخلي چې هدف یې د هرمز په تنګي کې بې سببه په بین المللي کښتۍ چلونې باندې د ایران د حملو مخه نیول دي. په کانبرا کې حکومت پریکړه وکړه چې یو جنګي کښتۍ، یوه اکتشافي الوتکه د نظامي پرسونل سره یو ځای واستوي چې د امریکا په مشرۍ ماموریت کې ونډه واخلي. ټاکل شوې ده چې د بدرګي جنګي کښتۍ د جنوري په میاشت کې ورورسیږي. چارواکي په دې عقیده دي چې د هرمز د تنګي له لارې د تیلو په بهیر کې ګډوډي د استرالیا اقتصاد ته بالقوه ګواښ دی. د استرالیا تر 10% پورې د خاصو تیلو واردات د کښتۍ چلونې د مهم لارې له طریقې نه انتقالیږي چې د عربو د بحیرې سره د فارس خلیج نښلوي. صدر اعظم سکاټ موریسن وایي دا مهمه ده چې د تیلو ټینکرونه په آزاده توګه له دغې لارې حرکت وکړي. موریسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي and solely on our national interests we have considered australia's interests in this
زمونږ غره پریکړه زمونږ په ملي ګټو باندې ولاړه ده او په خاصه توګه زمونږ په ملي ګټو باندې مونږ په دغه موضوع کې د استرالیا په ګټو باندې غور وکړو او مونږ په هغه موضوعاتو بحث کوو چې د کښتۍ چلونې د ازادۍ پورې اړه لري. ما هغه موضوع په تفصیل سره مطالعه کړه چې زمونږ څومره تیل له دغې لارې نه راځي او ځکه نو څرګنده ګټه ونه بریښي. صدر اعظم موریسن د جی 7 غونډې لپاره فرانسې ته سفر وکړ چې د هرمز په تنګي کې د استرالیا په دخالت به د نړۍ مشران خبرې وکړي. استرالیا ټینګار وکړ چې رول یې دا دی په سیمه کې تاوتریخوالی کم کړي. په کانبرا کې مخالف کارګر ګوند د پاوز د ځای په ځای کولو ملاتړ وکړ او وایي دا یو مناسب عکس العمل و. مګر په اروپا کې د آلمان په شمول د امریکا متحدین د ایران سره جنجال ته د لمن وهلو له ویرې زړه نازړه دي چې په نظامي کوشش کې ګډون وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د کونړ ولایت نه درته رپورت لرو. د کونړ په ولایت کې یو کس د رباب او ستار په ګډون د موسیقي 15 آلی غږولې او جوړولې شي. دا کس اصلا رادیو ساز دی او وی رباب او ستار په رادیوګانو کې له غږیدونکو سندرو زده کړي. د آشنا رادیو خبریال زبیح الله غازی ورسره د هغه په هنر غږیدلې.
پنځه پنځوس کلن ظاهر په خپل غیږه کې لزونډو ډک ربابیخه او د مستې د منګي کیسې پکې کوي. هغه د کونړ په څوکۍ کې ژوند کوي. وایي د موسیقي 15 آلی غږولې او جوړولې شي. وای په پښتونخوا کې و چې د پخوانو سندرغاړو سندرې اورېدې په رباب او سیتار مین شو او د سندرو لسازونو سره ورو ورو زده کول ځکه 15 واړه علي بي استاد یادې کړي.
زه ورو را یو خل اول رباب دی دا هم د پښتونخوا دود دستور دی بل سیتار دی به د دینه مختلف علي نور سه بینجو ته وی لکه قنداریانی غږی غوي ته جاپانی وی لکه پیانو باجا شو ل شپېلې شو ل نو دا 15 علي می د دې ورو راخه په شاوخ باندې می زده کړی دي.
ظاهر په خپل لاس جوړ ستار هم غږی. وای کله ناکله پکې د خپل ستړي ژوندانه کیسې کوي خو د ټولنې لډیر وګړو خفه دي. وای موسیقي تکینی خو غږون کې په بدونو مونږ یادای.
محبت غږ دیندا د نرمون سړی سره دی او دوی خلک خبرې چې دسې دسې وکړي تاسو به ژوند خی کاره ناری سوریم د موږ نرمندان و ورور مونږ ته د پښتانه په دوه دستور کې ډېر کمزورې نظر کیږي. بل د حکومت ډډې موږ سره کوم مرسته او کوم دغه نشته دی ورور پام لرونه نشته دی بس خپل سات دی هم دسې پټ.
هغه وایي کوي په کلیوالو سیمو کې د تنګ نظرۍ دود راکم شي نو ژوند ته هیلې ډیرېدلی شي.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی خبری خپرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غږ آشنا رادیو سره ملتیا وکړه او خپرونه مو اورید. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي، اوریدل مه هېروئ.